شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ساتي رډو ته د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بیان ته بهولا مجاهد د پنځشنبه په شپه پر خپل اکسپانا لیکلی چې دا ټاکنه د دلی د مشر مولا هبت الله خونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو وشتمه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ برید کې ووشل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحد عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنځشنبه پر ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر خپل اکسپانا د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبه په ورځ په دوبی کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو وزیر وقار مصری سره کتلی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه په ورځ د پلاوی په مشي متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هوا تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. متحده عربی امارات یو له هغو درو هیوادونو څخه دی چې په 1990 ملسیزه کې د سعودي عربستان او پاکستان ترڅنګ د طالبانو مخکنی رژیم پر رسمیت پیژندلې وو. د پاکستان امنیتي چارواکي به د یو کان د هغو کارمندانو لړلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تشتولي وو اته تنه موندل شوی دی. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلی چې دغو کارمندانو د شخورن عملیات تاغول تشتونې ورسته پیل شول. افراطی وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړستنه له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلی د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون وی پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی. هغه کان چې دغه کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وګړي مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبري اژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبري په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یو سویسی د دغه ولایت په یوه زندان کې ځان وژلی دی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه به تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولی دی. آزادي راډیو په انټرنیټ کې آزادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ویچار واکې څرګندونه لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغې دفتر په افغانستان کې د خلکو د سرپناه ستونزې ته اندېښمن دی.
ایراد کې بیخی په کرایو په هیڅ شی باندې سرای نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده.
د سرپناه ورته ستونزه د افغانستان په نورو سیمو کې هم جوته ده. دا اندېښنه هم در سره شریکه و چې ملګرو ملتو په نړۍ کې انټرنیټ تشکاره کړې او ویلي دي چې ځینې پخواله رسنیو کې د مینې په ځای د ولسونو ترمنځ کرکه خپروي او دا به واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
شش خالی انشاءالله و تحلیل دیر که افتای که ولو اسم نن دقیق خبر دیو شپر دقیق دکی کردی دیده است انشاءالله یو هیزوز گرام با طول سی انشاءالله شش خالی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلېز توقيف په اړه اندیشنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون به چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې د ځانګالو په نغښتونکو او کډوالو توقيف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری پونم د بشری حقوقو د سازمان مشه شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان د اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویلي یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته ویستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندیښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پایل سره چې نن لسمه ده په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولی دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودي او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا پی او آر او د افغانستان د تابعیت ای سی سی کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناهغښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلېز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېره یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي یې بې اسناده بولي لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پوراز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اول متاسفانه خبر پنده
اوس بد خبر لرو چې یو زلبیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډیر بد وخت کې په داسې حال کې چې هر ورځ پر خزو وینجنو ډیر محدودیتونه لګول کیږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو له خوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغه یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زور وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ نوښت خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. ورسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخېدای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای چې پر روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیرنۍ سرپناه او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل نوی راپور کې ویلي چې د بیرنۍ اړتیاو د پوره کولو د ژمنو ټکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالرو بودیجه پکارده. په همدې حال کې په افغانستان کې د زلزلو او تیر کال د سیلابونو له امله زیانمنې شوې ګڼې کورنۍ وای چې سرپناه غواړي او د سړې هوا له امله د ژوند شرایط ورته ستونزمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیرنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خبر کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیونه کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپناه ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوي او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپل ژوند وکړو. د سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دی عاجله مرسته وسی چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم د شینډند زیرکو د ولسوالۍ څخه. دلته مهاجر سوی یم د هرات ولایت کې. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بین ولاړې خوش سالیس وه. هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې څه کال 14.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اروپای ټولنې وی چارواکي د لبنان د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکل کېدو هر کله وکړ. د هیله وشو ده چې له دې سره شای په لبنان کې چې په وروستیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابره شي. شاغلی اون پرون پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې په لبنان کې نوی اثر ته لار پرانیستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. واندرلین دا تحول د جګړه ځپلې لبنان لپاره د هیلې یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیلې ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوړه کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. لڅ باندې دوه کلونه په لبنان کې چې له ناکرارۍ سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان د رایه اچونه داسې وخت وکړه چې څو اونۍ مخکې د اوربان موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستې د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه سوې ده.
د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2023 کال کې 1.4 میلیونه ګرځندویانو دغه هیواد ته سفر کړی چې د تیرو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کال په کال کې 16 میلیونو ته ورسیږي. مراکش په اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اثارو د تبادلې د تنظیمونکې ادارې په وینا له جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه هیواد کې د ګرځندوی عاید 1.4 میلیارد مراکشي درهم ته رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2% زیاتوالی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې کاروندګر غشتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غوړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سش کال تر دې دمه له کندهار څخه یوازې 3 کیلو زعفران بهر ته صادر شوي. په داسې حال کې چې پروسه شکل نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوی وو. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومند کلی اوسیدونکو دي، سش کال یې دوهم ځل دی چې پر خپل دوه جری بزمکه زعفران کری. سید محمد وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل یې هم شدی، خو د کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون له امله د ده په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفرانو حاصلات پلورلی نسی. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات یې لا هم ورته پراته دي.
پروش کال ډیر اله مشر اله مشر دا کومک وکړي، هغه څه سامبر او دغه راکه اشه دی، هغه خو مو سره وکړل. پروش کال مولا ټول کړل هم ځبال تورله ماګه د پټاستا چې دی سمشو شمه شوره مو سره وکړل ول بیا بیا دا سړی د خرڅي هغه سړي سره ما دوه درې غشت معلومات کړی دي، بیا نه دي د خاص نه هغه مشګر دی یا و خورل یا خرګو ته ورکړل. ساس کال چې مونږ نه میټول کړی دي څه و بوره سره نه کړل څومره ټول کړی دي و سمه دي پراته دي پاغه خپل چې شو چې دی را کړی دي پراته دي. او دغه چې دا رقم خریداري نه چې هر سړی خریداري نو هغه شی مو څه پیدا کړي چې هر سړی خریداري یا چې موږ په خپل ځای ته ولای شو.
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکي محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه زعفران کرلی وای، که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره سانتیاوي برابر سي نو ډیر کروندګر به د کښت مخه کړي.
پروسس کال آیاتان غلي ولته ټول کړ 22 ګرامه مې ټول کړ شش خال ان شاء الله وته لا ډیر کښتا کول وس من د خبر یو شپر دغه د کړي داس نو ان شاء الله یو 20 ګرامه به ټول سي ان شاء الله شش کال سوزي خدای خدي خو دې نه امبار سانه شي شي راشي امبار راکي یا راشي پرو ګرځي یا را خرچ کی اجه د پروش کا دمره ته پراته دي خبرې کوي چې د خرچي د شش کال کې بم پراته یې د خرچې دوه دغه نست وزر نه لري خو دی وای باید د خرچې دوه داشتي د پروش کا دمره ته پراته دي د شش کال کې مله خو انتراسه ګره پراته
په ورته باغ کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین بای شش کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 900 جریبه زمکه زعفران کرل سی چې د تیر کال په پرتله څو چنده زیاتی د کرین ریاست د کرینیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره غوړه بدل دی او د همکارو موسو په مرسته د دې بوټي د ترویج لپاره هڅه کړې دي
په حدود د 800 شاو خو باندې چې 1500 جریب د هالند کمیسري له خوا څخه بزګرانو ته د نمایشي کتابو په شکل باندې په مختلفو ولسوالیو کې پی جریب په اندازه باندې کښتونې سوي دي هر بزګر ته پی جریب تخم ورکول سوی دی چې 1500 ته ان شاء الله رسیږي او همداشان د اتحادیې له لورې څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریب ته په حدودو کې د رسیږي کښتونې سوي دي او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو د حاصل د راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوي ده مشه نتیجه ورکړې ده
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي تیر کال د ولایت څخه د دروش لک او دروش په 3000 ډالر په ارزش 3925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سش کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي
او د کندهار څخه دروسه 2.5 ګرام زعفران صادر سوي دي چې یو لک 3000 امریکایي ډالر ارزش لري تیر کال ټولټال 3925 کیلو د کندهار څخه صادر شوی و چې ارزش یې 3.5 لک امریکایي ډالر کېدل بای د وای چې کنداري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دی او ته په قیمت کې هم لوړ دی
د مسولینو د معلوماتو لمخې په کندهار کې د یو جریب زمکې څخه شاوخوا 1 کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي په کندهار کې د زعفرانو کښت د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی د کروندګرو غوښتنه ده چې د دې کښ د ودې لپاره د پروسس او بستبندۍ اسانتیاوي ورته برابر شي تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې شنوم پیدا کړي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د خبرېدو په اړه اندېښنه شې یا وای دغه چاري د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کولی شي د ملګرو ملتونو په خبره د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان او ټولنپوهان وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له احتیاط څخه کار واخیستل شي عابد سپوږمۍ راپور لري
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګری ملتونه په خواله رسنۍ او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښيي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې پورس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې د دغه پدیدې مخنیوي د هر فرد مسؤلیت دی کرکټ نو وایي په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي حقایق څرګند کړي ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي په ورته وخت کې یو شمیر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی زبی الله وایي
یک اخبار نادرست، اخبار کې غیر موثق است نشر
نن چې ونا سم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړې توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیزي مسائل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبرې زیاتې سوي. ځوانان غواړي یو بل قوم ته سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نوموړی وایي انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه، بلکې د یووالي رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکی الفت الله محبزای هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هیڅکله باید د انټرنیټ د لارې په ناسم معلوماتو قضاوت ونه کړو تر څو تحقیق ته نه ورسېدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید منګو تاسو پونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یوه شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي تر څو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي تر څو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوي وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردۍ او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوا کال کې چې مرستې نه راغلي، امرست چې راسي هغه هم د کلی او دسي خلګي مشران کړي یا دسي مشر پیدا کړي چې هغه بل د لاسو دولس نومو ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نومو ورکوي. اندې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولی، هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زروز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه موږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم. د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او یې نوروزي دا د معنا ده چې یې یې شنه دي، ځکه چې دا ونی کشي دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. کچر ته تاسو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي، په هغه کې دا غوړه پرونو متن وستل شي چې د ازادي رادیو لارې خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوئي راپورونه لیدلای او اوریدلای شي. ونې خبرونه هم دا ساجی رډو نیز خبرونه دا ساجی رډو په پانه ساجی رډو ډاٹ کام کې موندل شي. شپږ بجې او 10 دقیقې شوې. لاند خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر و، د لندې پر یو ویشتمه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګي برید کې ووشل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحده عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المری د پنجشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ یا احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره هم کتلی و. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د وکان د هغو کارمندانو لډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي و اته تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یوه افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نشتې د قانون یوې پروژې ته پر لار و. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وکړي مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبري اژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبري په وینا راپور ورکړی و چې ویلي و یو سویسی د دغه ولایت په یو زندان کې ځان وشلې دی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه دوه تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. دا ساجر رډو په خبرونه کې وړاندې بشري او اساسي حقوق پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د سپورت لډګره او د افغانستان د کرکټ لډګره یو مهم خبر لرو. د کرک ان فو په نوم د سپورت نیوز مشهوري ویب پاڼه د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی د یو بیان په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسول نه دی. کرک ان فو پرته له دې چې د دې بیان نوم واخلي د هغه په وینا زیاتوي چې د کرکټ نړیوال شورا به د افغانستان کرکټ بورډ یا د دې بورډ لوبغاړو ته د خپل هیواد د حکومت لخوا د ټاکل شویو قوانینو د پلي کولو لپاره سزا ورنکړي. کرک ان فو دا خبر په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنزی هم د افغانستان په وړاندې د کرکټ په چمپیون ټرافي یا د اتلولۍ سیالیو کې د خپلې لوبې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. هغه د کرکټ پر نړیوال شورا انتقاد وکړ چې د دغې شورا له قوانینو سرغړونه کوي. مکنزی د پنجشنبه په ورځ وویل داسې احساس کوي چې اخلاقا د دغسې مسابقې د تحریم ملاتړ ته اړ دی ځکه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو ورزش منع کړی او د نجونو د کرکټ ملي لوبډله یې منحل کړې ده. د جنوبی افریقا د سپورت وزیر ویلي د یو نارینه په توګه په جنوبی افریقا کې د اپارټاید پر مهال د مساویانه سپورتي فرصتونو امکان نه درلود. د هغه په وینا دا بریا کارانه او غیر اخلاقی وي چې نن خپل لید بدل کړي. په داسې حال کې چې نن همدا تبعیضي چلند د نړۍ په جنوب برخو کې لښزو سره کیږي. ټاکل شوې ده چې جنوبی افریقا د فبروري میاشتې پر 28 په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څخه باندې 1600 سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتنه کړې وه چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر 28 پلان شوې مسابقه لغوه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې اوري زموږ خبرونه چلر بیت ساعت دي. دغه چلر بیت ساعت خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې موندل شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه په اړه مې مخکې هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات ترکړل، خو دا زیاتونه به هم وکړم چې زموږ پیټوی راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو انتظار کوي او زموږ 19 خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلې او موندل شي. اوس هم اساسي او بشري حقوق
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوري کی چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خرغلی د برتوې چې کله چې وینجلی او چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، د څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې ووسی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل کې ټول روغ جوړ اوسې ګوستاسې مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مرمنو ته ورکړي دي. ان د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته رې چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعضی خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاسدل کې دي، نارینه لاسدل کې دي. دا د علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. ان حتی دمانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅ څوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي، دا چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخي خزه لرو، یو پیغلی دی، یو کونډی دی. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کونډه مرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره شته ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا رده څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث چې پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها واذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلو اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي، من قد دون اجازه واخلو دو لغا حياك يا لغا شرم كي. يعني معناه دا دا چې دا د خزو حیا، د خزو پد، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پات دي. یعنی دلته پختنه وشو چې آیا کولای شي کاغه من اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې و اذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زته احمد یا حامد ته ورکوما پدې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کیږي، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده، ما دغه حق زما خوخه ده، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خزه شرمنده وایي، مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهيم خلص موږ متوجه شو واقعا د کمی خوراکي د کمی لورکي چې خوخه یې هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو روان شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوخه نه ده، زما رغبت نه په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نه کړی دا او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه حسومات او یا ول بکر تو استاذن تاسو نه اجازه واخلي نو په دې اساس باندې کدا عمل چوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوګه چوک ور کوي بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي او شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې نارینه نه د زامن نه پښتنه کوي ځکه چې زامن حضور لري زامن خو طاقت لري زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پښتنه کوي مشوره وسره کوي او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوي د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی په ته ورسیږي
بله مدرسې د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خو به عیني شاهدانم دا وایي لکه ورځ چې د طالبانو نظام په خځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي دوی کار ته نه پریږدي دغه موضوع لپخانه نورم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس مکتب نسته تی وایي پانتون نسته کار نسته دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي
دغه یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپل لاندې کوي یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق وایي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بی غیرتۍ ځای دی دا څومره د بی حیايي ځای دی خدای نه خواسته چې تخپل وایي چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکې له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دي تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په دبانې شوی دی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستاسو په نظام کې چې ته ځان ته اسلامي نظام وای په دغه چې د حقوق تاسو په خول لاندې کړی دي یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او فولدی خزینه طبقه د ټولنې او د معاشري نه ختمول حق خو د سې وشه چې یو انسانیت بسل حقوق ولري ته تدري حق واخله تلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت بسیر نه دی قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای مونږ د یو شمیر علماونه د دو اورو یو شمیر علماونه لونګي بي والی ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مې به ډیره به مایکم پروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وای ما خوای مې پدی چې د ملت سترګې به اخلاص شي د ملت سر به اخلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علماو نوم تاسو وشرمو د اسلام د نوم د شرمول کو تاسو راغستې ده دا د افسوس زیات دی
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر په لاندې ده د دوی لواج نه ځینې کورنۍ د خبر بهانه کې چې دوی باید وادسي چته چې ورکړلې روز کورنۍ ته چې کول په کار دی چې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي به کورنۍ د سیاو چلند سره وکړه دا څومره یو دی درد خبره ده
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی اوس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري دی نه مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری خو موږ متاسفانه د سیاو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري اما تخو واقعي پلاري تخو معنوي نه تخو يعني تخو حقيقي پلاري تخو حقيقي موري تخو خوري تخو روري تو ولې دغه حقوق د خپل عندك نو بیا هم هغه نقطه ترازم هغه تیر نقطه ترازم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غاړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دو خپل حقوق نه پیژني دو خپل حقوق د لپاره مبارزه و نکي دو خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوکه مرګوي ک دردوي ک هرڅومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وسغمي او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دبد عمر سره جوړ نوي د دبد قواري سره جوړ نوي د دبد خایس سره جوړ نوي او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بند وي دغه مېرمنې په ټولو مردا غسی محرومي وي او دغه سی په مظلومي وي
کله زه مېرمنې دا انجونې ودیږي د څه چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات نلري دوی نه پښتنه نه سي وځي خبره ده چې په ګډ ژوند کې به
لارو جنجالي په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قام تیریږي اولادونه یې نړۍ ته راځي دغه ژوند سره قام څومره دغه مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په لاندې کیږي
دلته تاسو ورې نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا غین د ملګری دا یعنی د ګډ سفر د ملګری چې مختص ولټاکو د دې په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د پاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته به تاسو وخت ورکې یو بل وګوري دی یو بل به حتی علما وچ دو به دی یو بل اواز ووري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځي اواز د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سويچ د خځي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه به خبر علما دي هغه و چې دلته تاسو به دی جوړی ته وخت ورکې ترڅو دو یو بل سره خبري وکي ترڅو دو یو بل وګوري او دغه انداز د دو خوخ شي او بیا د راووز خپل تصمیم ونیسي او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره هټ کې د علما په دمه نه یعنی پام دي الفاظ ویل دي چې دو اواز خبري به دی د بل ووري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوان نه ورکي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومان او پاک لباندي بم خبري وکړي د سکورانه یو کې د دوی څومره حق تر پولند کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواد سوي پرته د دل خوښه ده د کور تر غلي
کله چې دی یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد ته غلط اخیری ته تا دا سین دي خدای کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه خزه دغه لورکی د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شری طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار ته راوځ دغه جلی ته وکړه دا تا یو غیر شری عمل کړی ځکه دغه خوخه او رغبت نه دی سبا تخپل اولادونو لپاره څه فکر کې سبا تخپل اولادونو لپاره څه نظر لري سبا تخپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې تاسو اسلام مراد کې تاسو حقوق مراد کې دا د پینې په کومه خلو یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي تا چې تخپل ژوند بنیاد په غیر شریعت غیر شریعت طریقې سره خې دي یا د واسطو خې یا د نوع فشار باندې خې دي نو روان وخت کې تخپل اولادونو لپاره د خیر تمه کول د تخپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تمه نکېږي او دا انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پر رحمو کې خود ظلم او د وحشت ښکار کیږي با
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبري وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلی یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا ونه غنی چې مثلا د لور باید کور نوروزی د خودلته مکتب نهسته کار نهسته مصروفیت او مسولیت نهسته باید واده وکم که دغه موضوعات په منځ کې ونه وسی او د انجلی د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخوي د څومره خېګن لري
اول خبره کومه تاسو فکر وکړو چې کله دغه پرغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول کومه تاسو د پښتو یو متل لرو وي کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک आवाज ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د رغبت راځي یعنی دا د مين او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینه محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې د صلاحیتو کې او بل د چې په فکر سره وشي د ژوند په مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینه محبت باندې د دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوه آئندم جوړه ده د دوه اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بيځای الفاظ نه استعماليږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتب کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکیای ورکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره؟ آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي؟ د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق لاړ خطاسي وغږیږي، خپله د ځان لپاره څه کولی سي؟
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې په اوس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دو واقع شوي دي، دوی که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دوی یو مسلم حق دی، شرعي حق دی چې دوی باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کیږي او زه رغبت نه لرم. نو هلته خو قاضي څوک ناست دی، متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي ده، ګیرې پرېښې ده، خو نور مغز خالي دی بیچاره. نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکړي؟ هغې خو په مغز کې شیه نشته، یو فقط پګړې ده او ګیرې پرېښې ده، د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبر دی، هغه به څه ده په حق کې فیصله وکړي، هغه به څه وکړي؟ نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه مایوسه کړي دي، د دوی زړونه یې مات کړي دي، یعنی جرأت ده نه شي کولی چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کولو زه د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده. او په محکمې کې خو موږ تاسو اوس ګورو، په محکمې کې خو موږ تاسو، نو الله رب العزت د دغه محکمو نه خلک وساتي، ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي، واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي. نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېده بېدي وکړي، نه وایو چې د هغو ګستاخي دي وکړي، نه، هغو د کینې هغو له دي وایي چې د علماو د سعید حق علماو نه ستاسې کینې دا زما حق دی، هو پلاره په دې راباندې ګناهګارېږي، مورې په دې ګناهګارېږي، د سړي سره زما ژوند نه کیږي، دغه ژوند زما خراب دی، دې باندې څه ګناهګارېږي؟ ما روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکمه، هغه مانا څو قسمه مطالبې لري، هغه به مثال د خبرې، یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کیږي، نو هغه چې زما زړه نه وي، هغه چې زما رغبت نه وي، او هغه مانا مطالبه لري، نو زه به تر تاسو چې ژوندې مزه به ګناهګارې ما، نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم، بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم، او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم. والدین نه دي لطفا هیله دي ونوکي چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تطبیق کړي، او د صحیح علومو سره په دې کې مشوره وکړي.
بله، کورنۍ ته به تاسو ویل ولرئ، البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي، دوی ته به تاسو ویل ولري.
هغه والدینو ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رشته راځي، تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي، دا د دوی ژوند دی، دا تاسو ژوند نه دی. اوس که خدای ناخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک خوښته، او هغه الک خدای ناخواسته یا مثال له خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډیر بد عمل، خو ته خو کولی شې چې مشوره وکړي چې لوري دغه زه تا لپاره مناسب نه ګورم، زه پلار یم، زه تا باندې شفقت لرم، زه په تا باندې محبت لرم، دغه زه تا لپاره مناسب نه ګورم لوري، هغه یو اساس دی. او نور که دغه سي تاسو ورکوي او رښتې راځي، لطفا د لورګانو نه مشوره والي، لورګانې کینوي، دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی، دا اوسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي وو چې دینه بهایي خوريږي او دینه شرمونه خوريږي. نو د دوی له هیله دا چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې داسې نه ده چې د حق علما نشته، او داسې نه ده چې علما د دین نه خبره دي، فقط دغه شته نظام غونډې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصو یا مونې مسلی ویل دي، نور کتابونه نه خبر نه دي، ولی نه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبر دي، هغه استنباط کولای شي، هغه استدلال کولای شي، دوی هغه سره مشوره وکړي، او هغه له دې کېنی. اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې بحثونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي، نو دوی والدینو ته باندې مې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به مو الله رب العزت نیسي، په ورځ د آخرت به موږ تاسو یو بغل روج وي، دوی به گریوان او د دې لورګانو بلاسي، او دغه به ستاد الله په حضور کې تا کش کوي، او ولا بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړو، او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولنه کې، حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم، ولی چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي چې ځان آگاهي، دا چې ځان نه آگاهي د جهالت دی، دا د حماقت دی. نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري، او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې، د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي.
مدني صاحب، لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو، د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام دی، چې نجونې درس نه پرېږدي، بیا دوی د کار حق نه لري، نو کورنۍ هم راپورته کیږي یو نامناسب کار له خپلو لونو سره کوي. نظام ته به تاسو ویل ولرئ، که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړي دي، دوی غواګ نه نیسي، مګر دینجونو او خدو حق ته په کتلو سره لازم غنو چې بیا خبري وکړو تاسو بده ته څه ویل ولري
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسو ونشو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړي په هغه کې تاسو ناکام مستې ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چوایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغله ټول امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګره د نیوی کال د مانځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده دله نړیواله شبه وي دله نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ په دې خپل په دې ناکار مغزو کې چې تا سره په کچ موجود دي دا بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او میکلسوم ته په ورځ د اخرت څه وي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم له څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه همدغه کلسوم بده لوړاندې کو شته نظام شته نظام بی بی رقیه د لوړاندې کو فاطمه زهرا د لوړاندې کو شمدو د تاسو نه پختنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوله محبت ور کړی دی شته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی بی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
دران دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اکل باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خه پرته دوی د کورنۍ لخوا ودیږي په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
mara gora sam sam hai sam va bavlam pa ham va bavlam pa ham mara gora sam hai sam
جولای تو گورا او گورا دی جولای تو گورا موایا چ زم 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 مال دی تارو دزڑ دزڑ مال دی تارو دزڑ ستا دستر گنم مرا گور سم 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 زد جوان سندر آیم زد جوان سندر آیم گر زما پچم چم چم ید بد کافی